SBS Radio.
په پیښور کې افغان کونسلر معین مرستیال یوې خبري غونډې ته په خبرو کې ویلي دي چې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې د یولسو خبریالانو په درنه پیښه باندې د پاکستان د دولت د عادي وګړو او د خبریالانو د سازمان د لورې د غم شریکې مننه کوي. دوی ویل چې دا هغه څه دي چې زورواکه خلک غواړي چې د عادي وګړو په غږ باندې لاس کیږي او دا د دوی یو ناکامه هڅه ده. دوی زیاته کړه چې خبریال د هیڅ کومې دوی زیاته کړه چې خبریال په هیڅ کومه جګړه کې د چا پلاویتوب نه کوي او دوی یوازې خلکو ته خبرونه یا معلومات وررسوي.
د څه باندې درې لسیزو راپه دی خوا تر اوسه پورې په داسې یو جنګ کې نښتی دی چې دا د افغانانو جنګ نه دی، دا په افغانانو باندې یو تپل شوی جنګ دی. نه یوازې مونږ افغانان یې د دې جنگ قرباني کړلو، بلکې دې خوا هم د پاکستان اولس ته یې ډېر زیانونه رسېدلي دي. کومه خواخوږي چې د دواړو خواوو اولسونه یو ترمنځ لري، دې خواخوږۍ ته یې هم صدمه رسولې ده. د دغه جنګونو او ناخوالو په نتیجه کې چې کوم حوادث په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې کیږي، که څوک کله پړه هم په ځان نه اخلي، لیکن دومره مونږ ویلی شو چې دا هغه څوک دي چې د افغانستان د ولس د افغانستان د سوکالۍ دښمنان دي او دوی نه غواړي چې مونږه او دغه تر څنګ زمونږ ګاونډی ولس په دوستۍ کې په صمیمیت کې ژوند وکړي. کومه حادثه چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې وشوله چې څه باندې دېرش کسه په هغه کې شهیدان شول، د 500 کسانو په شاوخوا کې تر اوسه پورې زخمیان دي په روغتونونو کې. دا حادثه نسبت ټولو حوادثو ته چې شوي دي موږ ته ډیره لویه صدمه ځکه ورسېدله چې هغه کسان په دې حادثه کې شهیدان شول چې دوی د ولسونو غږونه دنیا ته رسوي. دوی په کلونو کلونو زحمت ویستلی، لکه تاسو په شان ته ځان یې مسلکي کړی دی، څه یې زده کړي دي، چا د کم کاسۍ په برخه کې، چا د خبریالۍ په برخه کې، چا د رپورټونو د جوړولو په برخه کې. لیکن زمونږ دغه ځوانان نهه کسه د کابل ښار په دغه حادثه کې او دوه کسه نور یو په قندهار کې او یو په هلمند کې په شهادت ورسید، چې هغه هم د شخصي خصومتونو نتیجه نه وه، بلکې عوامل یې معلوم نه دي. مونږ د ټولو شهیدانو کورنیو ته تسلیت یو، هغه څوک چې زخمي دي هغو ته صحت غواړو. او بیا هم تاسو ژورنالیستانو ته او ستاسو په وسیله په پاکستان کې ټولو خبریالانو ټولو ژورنالیستانو ته ټولو میډیا ته تسلیت وایو چې مونږ په هیواد کې ستاسو دوستان ستاسو ملګري له لاسه ورکړو.
ښاغلي معین مرستیاله زیاته کړه چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د بیاخه کېدو لپاره هڅې روانې دي، په کومه کې چې لویه کامیابي ترلاسه شوې دي. دوی زیاته کړه چې په وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد حقان عباسی، د فوج د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د نورو جګپوړو چارواکو کابل ته سفر د هغه سخی چې په راتلونکي وخت کې به د دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا په شانتۍ ښې شي. د دوی پر وینا چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې پیل شي او دا تر یوې ښې نتیجې پورې ورسي، نو دغه شانتې ناوړه پېښې رامخته شي. خو د دوی پر وینا چې دا په دې معنا نه دي چې کنی مونږ د امن د پاره کېدونکې هڅې پر ځای پرېږدو.
دغه ډول چې د پاکستان آرمی چیف افغانستان ته لاړ او صدر اعظم افغانستان ته لاړ، دا دوه اړخیز تک راتګ و د لومړي وخت نه. دا بلنه د افغانستان د دولت مشرتابه ته ورکړل شوې ده. د افغانستان د دولت مشرتابه دغه بلنه منلې ده په یو مناسب وخت کې چې شرایط هم په افغانستان کې مناسب وي، هم دلته مناسب وي. د افغانستان د دولت د مشرتابه زمونږ لوړ پوړي چارواکي امکان لري چې جمهور رئیس، امکان لري چې اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله، هر یو چې ضرورت وو او د افغانستان دولت پریکړه وکړه، هغه به په راتلونکي کې افغانستان ته پاکستان ته راځي. کوم معلوماتونه چې مونږ ته ترلاسه شوې دي تر اوسه مونږ رسنیو ته د دې اظهار نه دی کړی. د رواني میاشتې په لومړۍ اوونۍ کې چې دا اوس پیل شوې ده کېدای شي په یوې هفتې شاوخوا کې یو بیعت د افغانستان نه د هغه مسائلو په ارتباط چې پخوا د نن په افغانستان کې په هغه بحث شوی و هغه باندې پاکستان ته راشي. دغه هیئت به د افغانستان د بندریو چارو وزارت یو لوړ پولي استازي یا نماینده لخوا کنټرولیږي، هغه به یې مشرتوب کوي او د افغانستان د نورو مشرانو راتګ به د دغه لیدنې کتنې نه وروسته کیږي. دا هیئت به ډېر ابتدایي خبرې د افغانستان پاکستان د چارواکو سره کوي او د هغه نه وروسته به بیا وروستۍ خبرې د لوړ پوړو چارواکو چې دولت مشرتابه کوي هغوی هم راتلونکي دي رابه شي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا غواړو چې د دغه هیئتونو د راتګ لپاره موږ هم کوشش وکړو چې د خلکو ترمنځ مناسبات ښه شي، د سیاسي شخصیتونو ترمنځ روابط ښه شي، د ملکی حکومت او د افغانستان د ملکی حکومت ترمنځ روابط ښه شي. که دا تګ راتګ وي امیدواري ډیره زیاته ده چې زموږ سیاسي مناسبات به یوې ښې مرحلې ته ورسیږي.
د سوال په ځواب کې کونسلر وویل چې د تیر وخت په پرتله باندې د افغان ځواکونو استعداد زیات شوی دی او په هیواد کې د داعش هغه زور مات کړی دی. د کومې په اړه باندې چې فکر کېدو، دوی وویل چې د ټوټاکونو نه وړاندې د امنیت پر ځای کېدو لپاره په ګرده هیواد کې په 4 کلن پلان باندې به عمل اپیل کیږي چې تر مخه به د امن پر ځای کېدو لپاره ټولې وسیلې په کار راوستلی شي.
د رسنیو د لارې د داعش ډلې د دغه پیښې مسئولیت په غاړه اخیستی دی. موږ د دوی د خپلو ویناو په اساس باندې فکر کوو چې کیدای شي دا کار د داعش ډلو لخوا شوی ځکه چې دوی په خپله د مسئولیت په غاړه اخیستی دی. نورو جنگی ډلو چې په افغانستان کې تقریبا 40 ګروپ د دولت او نظام په وړاندې جنگی دي، هیچ چا څه نه دي ویلي. په همدغه وجه باندې د افغانستان دولت په نورو باندې پړه نه اچوي. هغه چا چې پخپله اعتراف کړی دی دغه د اعتراف په اساس باندې کېدای شي چې داعش دا کار کړی وي، که داعش کړی وي که هر بلې ډلې کړی وي، خو د افغانستان د خلکو د افغانستان د دولت دښمنان دي. دا چې ستاسو پوښتنې ته راشم چې داعش په دې وجه دا کار کړی وي چې عملیات د دوی پر ضد باندې دي، بلې او ځکه چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې مخکې له پارلماني ټاکنو نه دا تصمیم نیول شوی دی چې باید تر کومې اندازې پورې چې امنیت د افغانستان حکومت ټینګولی شي، امنیتي ځواکونه ټینګولی شي او شرایط انتخاباتو ته آماده کولی شي په دې کوشش کې دي. کوم رپورټ چې موږ ته رسیدلی دی تیرې یوې میاشت کې د افغانستان د دولت تسلط د افغانستان په جغرافیه کې 15% زیات شوی دی. په دې معنی چې مخالفو ګروپونو 15% جغرافیه یا خاوره د لاسه ورکړې او د افغانستان حکومت په هغه تسلط کوي. په دغه سې حوادثو کې دا هر څه چې وي نو کله مخالف فلوري ته تاوانونه رسیږي هغه ماتې سره مخامخ کیږي. بیا هر څه چې د لاسه راشي هغه د بیګناو خلکو په مقابل کې هر څوک چې وي هغه دا کار ترسره کوي.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه ویلي شوې دي چې افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم اسلام آباد ته دراتګ بلنه منلې ده او هیله ده چې پراتونکو ونی کې به د افغانستان نه یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته سفر وکړي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1300 کالو راهیسې د بیلابیلو ستونزو له امله اړیکې پرې شوې وې، خو ولې اوس په نږدو کې د پاکستان د جګپوړو چارواکو کابل ته سفر دا ښایي چې دواړه هیوادونه غواړي چې خپلې اړیکې ښې کړي. بل اړخ ته د رسنیو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځلی کیږي چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره کارکوونکي نړیواله اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په خپل کلیزه راپور کې ویلي دي چې پاکستان په نړۍ کې د عراق، فلپین او د مکسیکو نه وروستو په 4 نمبر خطرناک هیواد د خبریالانو د کار دپاره او دغه شانتې افغانستاني په 10 نمبر شمار کړی دی. اسلام ګل افریدی، SBS رادیو، پېښور.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.